د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اردوونکو ډیوا ریډیو ته یو وار بیا په خیر رالی. دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د اتوار ورځ کال 2015 د مئی د میاشتې دریمه نېټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار اتنی مې افغانستان کې د سهار اتو. دلته په واشنگتن ډی سي کې د خالی ورځ د مئی دویمه نېټه او د شپې 11:30 شوی دی. وار بیا ستاسو فام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان چارواکي وایي د حکومت شل کسیزه وفد قطر ته د طالبانو د نماینده گانو سرا د خبرو اترو د پارا رسیدلې چې په افغانستان کې بعد اصولې په موضوع خبرې اترې کوي.
نو دا خپل طالبان هم اوس په دې بیره کې دي چې دغه قبل اخره د صلح و نس نو بل اخره د زینب د استفاده دغه ګروپونه کوي لکه د القاعده او النصر او په خپل د داعش.
د عراق موصل ښار کې د اسلامک سټیټ تون روا ډلې نږدې 300 يرغمل کړي شوی یزیدی کسان وجلی. د عراق نائب صدر د دې پیخي په سخت ټکو کې غندنه کړې ده.
یزیدی پروگرس گن په خپل بیان کې د حکومت نه مطالبه کړی ده چې د امنیتی ځواکونو په مرسته دي د اسلامیک سټیټ په قید کې موجود یزیدی تنان خوشی کولو لپاره ګامونه واغستې شي.
په نیپال کې د تیرونې خونړۍ زلزلې وروسته د ژغورنې عملیات دوام لري. ملګري ملتونو د نیپال په حکومت غږ کړی چې هیواد ته راتلونکي امدادي سامانونو لپاره دي د کسټم قانونونو کې نرمي وکړي.
د ملګری ملتونو په نیپال کې نمائنده جیمی میکګولریک رائټرز خبری ادارې ته ویلي چې نیپال حکومت ته ندی پکار چې د کسټم هغه قانون په داسې د غم په حالاتو کې پر ځای وساتي کوم چې روغ وخت لپاره عملی شوی وي.
ګران اردوونکو دا اوس رټ کې اوس پام شه د وزن نور مهم خبرونو تفصیل ته. افغان چارواکو په وینا د افغانستان نه یو شل کسیزه وفد یا هیئت په قطر کې د طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره دوه هتار رسیدلې ده چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د لسیزو راسې روانه جګړه ختمولو لپاره خبرې اترې وکړي. د مطبوعاتو تر مخه په دوه کې به دغه خبرې اترې نن د اتوار په ورځ شروع کیږي. د افغان طالبانو لخوا په خپور شوي یو بیان کې بیا ویل شوي دي چې د طالبانو اته مشران به د حکومتي هیئت سره خبرې اترې کوي. د قطر خارجه وزارت تېره ورځ په یو بیان کې ویلي چې د جوړجاړي د خبرو اترو کوربتوب کوي چې په افغانستان کې امنیت او ثبات راشي. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وړاندې د سولې خبرو اترو داسې سو هڅې ناکامه شوي هم دي. یاد دي چې افغان طالبانو په کال 2014 کې په دوحا کې دفتر خلاص کړو چې د افغان حکومت سره ممکنه خبرې اترې وکړي. خو دغه دفتر بیا یو میاشت وروسته د هغه وخت صدر حامد کرزی د نیوکو پس بند شوی. د افغانستان موجوده صدر اشرف غنی بیا د طالبانو سره د خبرو اترو په پروسه زور ورکي. اخوا په شام او عراق کې د داعش تونره وډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف لخوا په داسې حال هوایي بریدونه روان دي چې د رپورټونو تر مخه دغه خود سره تونره وګوند د عراق موصل ښار سره نږدې د یزیدی فرقې 300 يرغمل شوي کسان وجلي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په موصل او د عراق په نورو برخو کې د داعش ډلې سره په زرګونو یزیدی يرغمل شوي کسان موجود دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وړاندې دغه ډلې د نورو مذهبونو کسان هم په بدردی سره وجلی دي. د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف بیا ویلي چې د خالی په ورځ هم دغه ائتلاف د عراق په رقه او موصل کې بمباري کړې ده چرته چې دغه ډلې مضبوط مرکزونه دي. د بیان تر مخه ائتلاف په شام کې بیا ولس هوایی بریدونه هم کړي. په نیپال کې د خونړۍ زلزلې یو اونۍ وروسته چارواکو ویلي اوس دغلته د ملبې لاندې د نورو ژوندو کسانو موندلو تمې په ختمېدو دي. او چارواکو زیاته کړې ده چې په دغه زلزله کې د مړو شمېره 9000 نه سیوا شوې ده. په وژل شوو کسانو کې زیاتره د سرخار کټمنډو په خواوشا کې مړه دي. ملګرو ملتونو بیا د نیپال په حکومت غږ کړی چې هیواد ته راتلونکي امدادي سامان لپاره دي د کسټم په قانونونو کې نرمي وکړي چې زیات نه زیات امداد متاثره خلکو ته ورسي. د امریکا په میریلند ایالت بالتیمور ښار کې نن په زرګونو خلکو د ګڼ شمېر پولیسوالو په موجودګۍ کې پوره امنه مظاهره کړې ده. نن دغه مظاهره کې خلکو زیاتره د کامیابۍ نارې وهلې او داسې شعارونه یې اوچت کړي وو چې تر څو انصاف نه وي نو امن به هم نه وي. تېره ورځ د ایالت سرکاري وکیلې په یو اعلان کې شپږ پولیس افسران د یو تور پوستکي ځوان فریډي ګری په مرګ کې تورن ګرځولي وو. په نایجیریا کې فوز ویلی دی چې د هیواد په شمال ختیځه برخه کې د بوکو حرام تندر وډلې د ولقې نه 224 د ښځې او ماشومان را خلاص کړي. فوز ویلی په دغه لړ کې اخیری عملیات د زیارت په ورځ په سمبیسا غرونو کې ترسره شوی وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
منوردن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو د ډیو ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خپل غوري ګرنوردن کو خبرونه موارده اوس په امرا ګرځو تفصیلی ریپورتونه ته. افغان چارواکو ویل دي چې د افغانستان نه یو شل کسیزا هیئت په قطر کې طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دوحه ته رسیدلې ده. خو طالبانو لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د طالبانو اته مشران به د حکومتي هیئت سره خبرې اترې کوي. د افغانستان نه تلې په دغه هیئت کې څوک شامل دي او په افغانستان کې سیډون کې دغه تازه خبر اترو ته یا نن چې کوم خبرې شروع کیږي د تا په کم نظر ګوري تفصیل مو یو سو شی به وړاندې د ډیو ریډیو خبريال کمال سادات نه پوښتلې او تاسو په امتر اگرزو
لمړی خدا چې په دې پلاوی یا حیات کې چې شل نفر جوړوي د سولي علي شورا د درنشاه رئیس مسوم سنګزای په کې د همداشان د سیاسي ګوندونو او د یو شمیر نورو دلو ټاپلو جهادي مشران چې دی هغه پکې دی دوی قطر ته رسیدلې دي. دوی به په قطر کې په غو ورځنی کانفرنس کې چې هغه په جرمني کې دی وی مؤسسې لخوا جوړ شوی دی په هغه کې به ګډون کوي. مونږ د سوري علي شورا سره خبرې وکړې. دوی ویل چې دا کسان چې تللې دي دا د حکومت رسمي کسان نه دي. رسمي خبرې به الته نه کیږي. اوازې په دې به خبرې کیږي چې په افغانستان کې څنګه سوله ثبات او ټیکاو چې دی هغه راتلای شي. د سولي علي شورا دا خبره هم وکړه چې بیا هم دا د افغان حکومت او طالبانو لپاره عموما کې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره ښه چانس دی. باید دواړه غاړې له دې نه ښه ګټه پورته کړي په افغانستان کې د سولي لپاره ګټورې چارې ترسره کړي.
کمال سادات کو لږ زمونږ اوریدونکو ته بیا دا وایي چې په افغانستان کې په مطبوعاتو یا میډیا کې او بیا افغانستان کې سرنکاران د روانې پروسې ته چې نن به په دوحه کې شروع کیږي د ته څومره خوشبینه دي؟
او بالکل سي زدا سيف دا هم یو اړخ دی. عام خلک چې ډول کې میډیا چې دی دا د حکومت نه دو عام اړخ دی. دلته چې مونږ له کوم څه ډن کلانو سره لوړان دي خبرې کړې دي یا اوس په خبري ورته کړې دي دوی بیا له دواړو غاړو نه غواړي طالبانو نه بلکې له دریو غاړو نه غواړي طالبانو نه اسلامي نه حکومت نه دا غوښتنه کوي چې دا ښه چانس دی د دریو واړو غاړو لپاره باید په افغانستان کې نور دوی جنگونه سره ختم کړي. دوی وتی رنکار دا خبره هم وکړه چې په تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې یوې غاړې هم یو بل غاړې ته ماتې ور نه کړه. نو دا افغانستان مسله د جنگ د لارې نه حل کیږي باید د سیاست د لارې حل شي. څومره دی وړاندې جمهور رئیس هم دا خبره کړې وه. د اروپایي اتحادیې مشر چې په افغانستان کې دی هغې هم دا خبره کړې وه. دلته مدني ټولنې هم دا خبره کوي چې د افغانستان مسله د جنگ د لارې نه شي حل کیدی باید خپلې غاړې د سیاست یا سیاسي خبرو ترونه کار واخلي او د افغانستان مسله یوې خواته وباسي.
کمال سادات ډیره مننه تاسو مونږ ته تفصیل وړاندې کو ډیره مهرباني تاسو
درون دی شهید صاحب.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو قدر من اردن کو د افغانستان په شمول په پاکستان او د غشان په نور نړۍ کې هم سړنکاران دا غنی چې د افغان طالبانو افغان حکومت سره دا ډیره موخه ده چې په دغه هیواد کې د سولې لپاره خبرې اترې وکړي او د خبرو اترو په لار دغه لانجه حل کړي. په امریکا کې د میډل ایسټ انسټیټیوټ سره کارکونکي او افغان سړنکار ډاکټر لمپاین وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وایي چې په خپل افغان طالبان هم په دې پوه دي چې په افغانستان کې روانه جګړه د خبرو اترو په لار حل کېدی شي او که چېرې دغه جګړه حل نشوه نو د دې نه به نورې ګټې داعش یا دغه شانتي نورې تندروه ډلې اوچتوي. د ډاکټر لمپاین سره یو څو شېبې وړاندې مونږ خبرې کړې وې ستاسو پام ته راګرځو.
دا 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 یو تعداد خلک وایي چې دا ډېر د خوشبینۍ وړ دی چې په داسې حالت کې دا چین هم پاکستان هم په خپل د افغانستان حکومت هم دا د امریکا حکومت هم د اروپای غربي دوی ټول دغه وایي چې د افغانستان لانجه چې ده دا په جنگ باندې نه حلېږي دا باید د خبرو اترو او سیاسي لار د حل د لپاره پیدا شي. او دا په خپله د قطر کې چې دا په دوحه کې د عربستان سعودي او دولت اماراتو قطر دا ټول هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان مسله د جنگ لارې نه حلېږي نو دا یو سیاسي لار د حل پکار ده. او دغه اقدام چې سوي دي دا یو مثبت اقدام دی.
لبل خوا څخه به سړی چورته ګوري دا دا نه په خپل امریکا دا چین او په خپل افغانستان او ایران او دا ټول دغه مرحله ته رسیدلې دي کدل ته دا د صلح لار د خبرو د اترو د لار هوار نسی هلته دا داعش موضوع ده هغه ورځ پر ورځ تاو پسې اخی نو دا په خپل طالبان هم اوس په دې بیره کې دي چې دغه قبل اخره د صلح و نسی نو بل اخره د زینبه د استفاده دغه ګروپونه کوي لکه د القاعده او النصره او په خپل دا دا داعش نو په دې له دا یو زمينه برابر سوې د خدای دی وکړه کار مخته ولاړ سي په دې کې شک نشته چې دا یو مثبت قدم دی نو ګوره دلته به دا کار شکنې بدل یوې خوا څخه یا بلې خوا څخه ورسته چې پیدا نشي دا یو مثبت قدم دی
ډاکټر صاحب تیر وختونو کې هم افغان حکومت لخوا دا وړاندیزونه شو طالبانو خبرې ترې هم شروع کړې وې خو لیدل شوی داسې هم د مخکې چې د طالبانو ترمنځ هم ځینې فیکشنز یا ډلې دي یوه ډله خبرې اترې کوي بیا بله ډله وایي چې نه موږ خبرې اترې نه کوو یا دغه کسان زموږ نمایندګي نه کوي دا ځلې څه ګڼي چې آیا که دا خبرې اترې شروع کیږي نو ټول طالبان افغان طالبان به دې ته تیار وي چې خبرې اترې افغان حکومت سره وشي
یا دا معلومه نه ده طالبان ستاسو لکه خبره چې دا ډلې ډلې دي یو تعداد قومندانانو دا خپل پلوي د داعش سره اعلان کړی ده نو دا په دې کې شک نشته دغه دا مشکلات ستا نو د مشکلات لمخه بیا هم کدا غسی وچ د پاکستان او د افغانستان او د ایران او د چین او د امریکا دا ټوله په ګډه باندې دغه خبرو اترو طرفداري وکي دا نور کوچنی ګروپونه مجبور دي چې یو لار به اختیاري په دې ځای کې بدلته دا لوی بیر دلته د داعش څخه دا او د ایسل دا دغه ګروپونه دي چې دا نور د افراطی ګروپونه دي د هغو څخه دغه یو بیره موجوده ده دا ټوله په دې حادثه کې دی اوس چې دغه یو لار د حل پیدا کړي
دا ډیره مهرباني ډیره مننه تاسو ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دا خبرونه اردوونکو په شام عراق کې داعش څومره ډلې پر ضد ک یو خو د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف لخوا هوایي بریدونه روان دي نو بلخوا د ریپورټونو تر مخه د خو سره تونره ډلې د عراق په مسل خال سره نږدې د یزیدی فرقې درې سوه يرغمل شوي کسان وجلې دي وړاندې هم دغه تونره ډلې د نورو مذهبونو کسان ډېر په بېدردۍ وجلې د وایس اف امریکا د یو ریپورټ او د نړیوالو مطبوعاتو خلاصه زموږ همکاره ماویش چلی وړاندې کوي
عراقی چارواکو تر مخه تر هغه ډلې اسلامیک سټیټ موسل خار ته نږدې سونو یزیدی یرغمالان وژلې دي د یزیدی پروګرس ګوند تر مخه د جمعې پر ورځ په تل افار ضلع کې د اسلامیک سټیټ تونلارو یرغمال کړی شوی درې سوه یزیدی تنان وژلي د عراق نائب صدر اسامه نجیفي دیګام ته ظالمانه او وحشیانه ویلي دي یزیدی پروګرس ګوند په خپل بیان کې د حکومت نه مطالبه کړې ده چې د امنیتي ځواکونو په مرسته دي د اسلامیک سټیټ په قید کې موجود یزیدی تنان خوشی کولو لپاره ګامونه واغستې شي د تیر کال ګرمۍ په موسم کې چې کله د اسلامیک سټیټ ترهګرو د یزیدانو په کلو حمله کړې وې نو نږدې سلویخ سره خلک یې یرغمال کړي وو د اطلاعاتو تر مخه تختول شوي ګڼ شمېر تنان په موسل خار کې ساتلې شوې دي روان کال مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو یو رپورټ تر مخه د اسلامیک سټیټ تندلارو لخوا د یزیدانو قتل عام نه داسې ښکاري چې د دوی نسل ختمول غواړي تیره میاشت په شمالي عراق کې د یو کال پورې د اسلامیک سټیټ په قبضه کې پاتې کېدو وروسته د 200 نه زیات یزیدان خوشی کړي شو چې پکې ښځې ماشومان او بوډاګان شامل وو چې ډېر بد حالت کې وو او د تشدد ښکار شوي وو د عراق کرکوک ښار کې د پیشمرګز واکونو یو کمانډر جنرال هیوا عبدالله ویلي دي چې خوشی شوي تنانو کې نږدې سلویخ ماشومان شامل وو او دومره بد حال کې وو چې خبرې هم نشو کوي د دې تنانو د خوشی کولو پاک لا کومه وجه نه ده ښودلې شوې تیر مارچ میاشت کې د ملګری ملتونو بشري حقوقو دفتر لخوا جاری شوی یو رپورټ کې د اسلامیک سټیټ لخوا د یزیدانو د وژنو تشدد جنسي زیاتی او جنسي غلامۍ حال وړاندې کړی شوی وو په رپورټ کې ویل شوی وو چې تندلارو به د سوارلس کالو نه د زیات عمر تنان جدا کړل او وژل به او د سوارلس کالو نه کم عمر ماشومان به په جبري توګه پوز کې برتي کول او ښځې او جنکې به جنسي غلامان جوړ کړی شوی بلخوا په غربي امبار صوبې کې یو چیک پوسټ باندې ځانمرګي موټر بمی چاودنو کې لګته لګه دولس عراقي عسکر وژل شوی او سرخار بغداد کې د خالی پورس تر سره شوی دو موټر بمی چاودنو کې خو شاسوار لس عاملکان وژل شوی او دیرش جو بل دی
ګنوند په دا
دادی و ریډیو د نیپال کې د خنړی زلزلې و افته شوې ده او د نیپال چارواکو په وینا په دغه زلزله کې د مړو شمیره د 2000 نه اوخته ده او بل خو ملګرو ملتونو د نیپال په حکومت غږ کړی ده چې هیواد تر راتلونکي امدادي سامان لپاره دی د کسټم په قانون کې بدلون وکړي. نور حال د وایس اف امریکا د یو شمیر رپورټونو په خلاصه کې زموږ همکار کلیم افزر وړاندې کوي.
په نیپال کې د تیری اونۍ راغلي زلزلې وروسته اوس په خلکو کې لږه کلاری او استقامت راغلی. د 2.8 میګنیټیوډ زلزله په تیرو 80 کالو کې د ټولو خونړۍ وه چې په کې نږدې 6000 زیات خلک وژل شوي او لا هم نړیوالو مرستندویا هیوادونو په مرسته په نیپال کې د ژغورنې عملیات دوام لري. هغه خلک چې دا وخت په ټینټونو او هسپتالونو کې پراته دي رو په رو خپلې کډې سنبالوي چې خپلو سیمو او بادو ته لاړ شي. هغه دوکانونه چې زلزلې د تباهي بچ پاتې شوي هغه کولاو شوي او کاروبار شروع کړي. په زیاتره برخو کې بجلی هم بحاله شوي، هوټل بیا د سره ودانې شوي او په ګیس سټېشنو کې هم د تیرو د خرڅ کار یو وری بیا پیل شوي. که یو وړخته د نیپال په کټپنډو ښار کې د حکومتي وسیلو او بهراني امداد د لاسه حالات لږ ډیر سم شوي، نو بلخوا اندازو تر مخه په ټول هیواد کې تاوان پوره کول به په اربونو ډالرې او کلونه واخلي. د نیپال په سرخار کټمنډو کې د ایرپورټ په وجه د امدادي سامان تقسیم او رسایي ډیر زر وشو، خو د یخ موسم او بارانونو له کبله بیا نور هیواد د فوري مرستو پاتې شو. په سرخار کټمنډو کې هم د ودانو د ملبې په مکمل ډول صفایي به ډیر وخت واخلي. ډیر خلک اوس هم یری اغستی چې هسې نه زلزله یو ځل بیا راشي. په هسپتالونو کې هم په سوونو شمیر کې داسې خلک داخل دي کوم چې دماغي فشار او یری سره مخ دي. د ماهرینو خیال دی چې لا هم امکان دی چې د زلزلې د لاسه د مړو په شمیر کې اضافه وشي. د ملګری ملتونو په شمول یو شمیر نړیوال امدادي ادارې ګیله کوي چې په داسې حالاتو کې هم د نیپال کمزوري حکومتي واک او نظامی سستۍ له وجې امدادي کارونه د مشکلاتو سره مخ دي. وایس اف امریکا د یو شمیر د داسې ادارو شکایتونه ترلاسه کړي چې پکې د کټمنډو نړیوال ایرپورټ باندې د امدادي سامان پنډونه جمع شوي، خو د کسټم چارواکو د بډې رشوتونو اغستو د رویو او بیکاره حکومتي پالیسو له وجې زلزله ځپلو سیمو ته نشي لیږلې. د زلزلې وروسته د نیپال حکومت په ځینې شایانو ټیکس ختم کړي، لکه مثال چې ترپالونه او ټینټونه، خو بیا په نورو امدادي شایانو یې هم هغه شان ټیکس پر ځای ساتلې، د کومې له وجې امدادي ادارې نشي کولای چې کاغذي کاروایی په بیړني توګه سر ته ورسوي. د ملګري ملتونو په نیپال کې نماینده جامی میکګولریک رایټرز خبری ادارې ته ویلي چې نیپال حکومت ته ندی پکار چې د کاسټم هغه قانون په داسې د غم په حالاتو کې پر ځای وساتي کوم چې روغ وخت لپاره عملی شوی وي. په نیپال کې دننه د مدني ټولنې مبارزین هم ډیر قهر اغستي او په حکومت یې غږ کړی چې کم از کم د نړیوالو هیوادونو لخوا رالیږلي دوایانو ته د اجازت ورکړي چې په مشکلاتو کې ګیر د خلکو خصمانه وشي. تر دې وخته پورې نړیوالې ټولنې د نیپال زلزله ځپلو خلکو لپاره د 2 میلیون ډالرو د امداد اعلان کړی. ملګری ملتونو غوښتنه کړې چې 3.5 میلیونه ډالرې به نورې په کار وي چې ضرورتمنو کروڑونو خلکو ته خوراکي توکي ورکړی شي. د نړیوالو ماهرینو او ادارو لخوا جاری شوو شمیرو تر مخه نیپال ته به نږدې د 5 بلیونو ډالرو د امداد ضرورت وي چې په هیواد کې یو ځل بیا د ودانۍ او د حکومتي اډانې د مرمت کار سر ته ورسي.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، نن د امریکا په وتلې آنلاین ورځپاڼې هفمنټن پوسټ کې یو مضمون راغلی دی چې په یمن کې کومه جګړه روانه ده. دغه جګړه په راتلونکي کې په دغه سیمه کې د سعودي عرب چې کوم طاقت یا زور دی هغه کمولی شي او د دغه جګړې زیاتې ګټې ایران، ترکی او پاکستان ته رسېدای شي. تفصیل یې اورو د مختار خلیل نه.
په یمن کې د انختی جنگ له سبب د مشرقي وسطا په کلهم سیمه کې غیر یقیني سیاسي او فوجي حالات را پیدا شوي دي. د سعودي عرب لخوا د جنگ بندۍ د اعلان باوجود په یمن د سعودي عرب هوایی حمله جاری دي. عالمی میډیا د یمن په شخړه هر ورځ مختلف قسمه رپورټونه، مضمونونه او تجزیه نشر کوي او چاپ کوي. د انټرنیټ په ویب پاڼه د امریکای مشهوري مجلې او اخبار هافینګټن پوسټ نن په خپل غاڼه کې د یمن د تنازع په موضوع یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط ته د یمن اړې غړې مشرقی وسطا کې د سعودي عرب د طاقت تله د ایران، ترکی او پاکستان په حق کې درنو لېشي. د هافینګټن پوسټ د رپورت په شروع کې لیکلې شوې دي چې د عالمی طاقتونو ترمنځ د سوړ جنگ یا د کولډ وار د دور یاد لرونکو ته به معلومه وي چې دغه دور کې مشرقی وسطا کې د روس د ممکنه زورګیری خلاف د غربي طاقتونو د پاره د زړه جوړېدو درې ملکونه وو، او هغه ترکی، ایران او پاکستان وو. افغانستان هم تر سرحد پورې په دې کې شامل وو. رپورت تپوس کوي چې پدی حالاتو کې آیا نن دور کې د قطبی سیمې د ملکونو اتحاد جوړې دی شي؟ خدا زل چې کم ممکنه اتحاد په نظر راځي دا به د روس خلاف نه وي، بلکې دا به د روس، چین او د یوریشیا د جغرافیایي او سیاسي نقطه نظر تر مخه یو ډیر مناسب او زړه پورې اتحاد وي. د یمن موجوده حالات یقینا چې د دې قسمه اتحادونو جوړېدو سبب دي. د یمن د جنگ په پس منظر کې چې سعودي عرب د شیا ایران د خطرې د نارې لاندې د سنی ملکونو د اتحاد جوړولو کومه هڅه کړې وه، په دې ناره د ترکی او د پاکستان لخوا د خوشا په نګرولو د سعودي عرب دا کوشش ناکامه شوی دی. هفینګټن پوسټ لیکي چې سعودي عرب سره سیمه کې د ایران د اثر رسوخ د خورولو خلاف اکی یو دلیل دا دی چې ایران د شیا مسلک سرپنچ ملک دی او د وړاندې نه په عراق، لبنان، شام او خلیج کې خپلې جرړې خورې کړې دي او عالمی طاقتونو سره د ایټمي لوزنامې کې دوه وروسته به ایران نور هم خپلو کړو کې آزاد شي. خو د سعودي عرب د اندېښنې اپوټه چې کوم دلیل پیش کیږي هغه دا دی چې سعودي عرب په مذهبي بنیاد د ایران نوارخطا نه دی، ځکه چې د ایران په پارلیمان کې ناست کسان د عرب نړۍ د هر ملک د واکدار کسانو نه زیات آزاد او سرتیز دي. دوی د کلونو راسي مشرق وسطا کې د امریکای د سیاسي او د فوزي متبرع مخالفت کوي او د فلسطینیانو خه مضبوط ملګری دي. په ډیرو عرب ملکونو کې امریکای ته خه پنره په پتون ټپولو د ایران صفاتونه کیږي. سعودي عرب که په سیمه کې د ایران د اثر رسوخ خورېدونه وارخطا دی، هغه ځکه چې ایران یو انقلابي ملک دی. عمدې انقلاب د ایران مضبوط بادشاه د تخت نه رالړه کړی دی او عمد ایران انقلاب هر چرته د شهنشاهیت مخالف دی او د مقصدی جمهوری اډانی قائل دی. اخبار لیکي چې ترکی په سیمه کې یو ډیر ښه او مضبوط جمهوری ملک دی. دغه شان پاکستان هم باوجود د فوزي حکمرانو د کلونو راسي په جمهوری لارو د تلو تکل کوي او خلک د مضبوط دینی اعتقاد او اقدارو خاوندان دي. بلخوا د ترکی او ایران خپلو کې مضبوط خواږه تعلقات هم قائم دي. دا درې واړه ملکونه د مختلفو فرقو ملکونه دي، خو د دوی د قامي تشخص حقیقت د هر قسمه اعتراضونو نه بالا دی. د قامي تشخص په حواله د مصر نه سیوا بل یو عرب ملک کوم د یاد وړ نشتا. رپورٹ لیکي چې د ایران خلاف د سعودي عرب د ملګرتیا نه د ترکی روستو کېدل دومره د حیرانتیا خبره نه ده لکه څومره چې سعودي عرب نه د پاکستان روستو کېدل د حیرانتیا خبره ده. پاکستان نه د فوج او د فوزي امداد د غوښتو په ابتدایي سعودي مطالبه د پاکستان د مشرانو د خوږو او زړهپورو بیانونو نه معلومېده چې پاکستان به د سعودي عرب هر څه مني. خو سعودي خاندان سره د جوخت یارانې باوجود وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د فوزي امداد معامله خپل پارلیمان ته وړاندې کړه، حالانکه نواز شریف ته خم معلومه وه چې پاکستان کې او دننه پارلیمان کې هر تن د یمن په جنگ کې د پاکستان د وردانګلو مخالف دی.
د قدر مې اردوونکو په طریقې هفته هېوادونو کې د وجود غټېدو یا غټ وجودونه چې کوم دي دا یو لویه مسله ګڼل کېږي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې زیاتره خلک دا د ښه صحت علامت ګڼي، خو بیا هم ځینې خلک داسې شته دی چې هغې که د وجود غټ شي نو دا اندېښنې ورسره وي چې د غټوالی به څنګه کمیږي. د وایس آف امریکا ډیوې ریډیو مېرمنو غږ پروګرام کې تېر هفته حشمت بیبي څوک چې یو پېژندلې نوم دی د کورني علاج او د دې سره سره د غذا یا د خوراک په ذریعه د علاج هغې وږ مجلوان ته د صحت د ښه کولو او دغه شانتي د وجود د کمولو یا وزن کمولو ډېرې ښې نسخې ویلې دي تاسو ته وړاندې کوو.
د وزن د خیال ساتلو لپاره اکثره میرمنې چې دي هغوی غواړي چې وزن کم کړي، نو د هغې لپاره به ستاسو څه مشوره وي او څه طریقې دي د هغوی لپاره چې دغه په کنټرول کې وساتي؟
وزن د هغو خلکو زیاتېږي چې څوک اوبه نڅکي، بدن نه وېست نه وځي. زمونږ ډېر داسې خویندې لونه دي چې په کورونو کښې ناستې وایي مونږ نه تږي کېږي، مونږ اوبه نڅکو. چې اوبه زمونږ صحت هم دی، زمونږ هر څه هر څه دي، بغیر د دغه نه دي، وایټامین نه دي، بغیر د خوند نه دي، خو زمونږ دپاره ډېر ضروري دي. ولې چې انسان بدن 75% د اوبو نه جوړ شوی دی، چې مونږ اوبه استعمالو نو وجود پرې وتري او ډېرې بیماریانو نه مونږ بچ شو. خاص کر لکه د غټوالی شو یا قبض شو چې انسان هره ورځ باتھروم ته نه ځي او هره ورځ خېټه نه خالي کېږي، نو دا د بیماریانو مور ده، جړی ده. گیسز شروع شي، غټوالی شروع شي، خولې خوند خرابي، خولې نه بد بوی راځي، ورسره سر درد شروع شي، دې سره به ډېرې خبرې شروع شي. نو دې نه د بچ کېدو دپاره څومره اسان شی دی اوبه، صرف اوبه. دا چې څوک سکي نو هغوی صحت به نه خرابېږي، او دې سره غټواله ناراضي چې څوک ډېر اوبس کی او ډېر تشې میتیازه کوي هغه نه غټيږي څوک چې اوبس کی او میتیازه نه کوي بدن نه بيوش نه وزي نو بدن پړسيږي
صحیح او د اوبو د سکلو هم ډاکټران وایي چې په کار د چې ونه ته ګلاسونو پورې اوب خلک پروس کی واخلي په کم وخت کې دغه اوبس کل ساسو په نظر هغه غټوري وي
هغه همیشه د لکه سهار کې راپاسه په نهره باندې
جی
او بس کندی او بیا د ډوډۍ نه مخکې ډوډۍ نه پس او بکره مسکې ځکه چې او یو ورسره مېدا کمزوري کېږي او خېټه ورسره غټېږي او درنېږي او هغه نه پس بیا هضمه ټیک نه کېږي ډوډۍ نه مخکې او بس کړي سهار په نهاره باندې او بس کړي چې ته بهر نه راشې بیا ته او بس کا یو د سر اشتها خشي ګیسې زوزي او بلاداده کې کانسټیپیشن نه جوړېږي او د اوبو ریکوایرمنټ پورا شي کته ته کې او کته نه خود ډوډۍ نمک کې یو لښمنټه مخ کې کته دوه ګلاس او بوس کې نو هغه ته ډېر زیاته فائدہ درکای بجای دا چې د اوبو نه ډوډۍ نه پس او بوس کې هغه ته نقصان درکای
اکثره خلکو دا د تیچې ډوډۍ هم خوري او ورسره بیا اوبه استعمالوي نو دا غي منفي اثر خونه وي
یا ډوډۍ کې ګیس پیدا کیږي او په خټه کې ګیس پیدا کیږي او هاضمه آرام سره نه راځي ولې چې موږ چې سمره او اوبو د خوراک سره اوسکو نو چې څوک ته مونږه خوراک وکړو نو هغه ورواله چې د اټول د معده په سر تر راشي هغه ته فند وسوي او هغه الته بیا چې نه جمع کیږي جمع کیږي نو اکثر به تاسو کتلی چې د معده سره خېټه یې هغه ټای
حشمت بیبي د اوبو سکلو تر څنګه داسې نور کوم شایان دي چې هغه په خپل خوراک کې شاملول سره دغه چې کوم چاغواله دي یا په وجود کې چې کوم چربي ده هغه ورسره ویل کیږي
اول خو بزده او په ذریعہ هم علاجونه او خایما د دنیا هر علاج د اوبو په ذریعہ کیږي هغه ته هایډروتراپی وایي دا د پنیس ټریټمنټ دی د دې طریقه دا ده چې اول سهار په نهاره سلور کې لاسو به اوس کا بیا 15 سلویخ منټه وقفه وکا دا 15 سلویخ منټو کې ټول کې میستری دا یو منټ نه مخکې شي او نور څه شي بیا ته ناشتا وکا په دې کې کډېر غټي او کډېر نری وي داس ولنه پیدا کیږي چې موږ ډایټینګ یاد کو ولې چې دا د ډایټینګ یو بهترینه طریقه ده نو هغه نه پس 15 سلویخ منټه پس چې ته ناشتا وکې نو دوه غنټه پورې بیا خپل باندې ساته دوه غنټه پس کډه تکیږي نو خوراک کول شي دغه شان د ګرمې وکا سلور کې لاسو وبو د 15-20 منټه وقفه به د ګرمې ډوډۍ بیا دوه غنټه پورې څو خلاص کما هغه نه پاتې کړه ته کیږي نو اخرى دا شان د شپې څلور ګلاسه وبو 15-20 منټه وقفه د شپې ډوډۍ خو د شپې ډوډۍ نه پاس بیا دوه غنټه نه دی بیا ټول شپه څو خلاص کنا هو د کی یو شرط دا ده چې څوک سحر او مازیګر یو غنټه واک کول شي پیدل ګرځې دی شي نو ودی کی کواک نشي کولای نو هغه خلکو د پاره دا علاج ټیک نه دی ولې چې اوتا بیا باقي کې واټر ریټینشن کیږي او به درېږي بیا نقصان جوړيږي
ها
دغه څومره بيماريانه راځي دغه شوګر بلډ پريشر غټواله کانسر یعنی تھایرایډ داسې بيماري نشته چې د دې علاج پکې نشته خو په دې طریقې سره او کې د هایډروتراپی وایي او بهترین شی دی
ها
بغیر د ډایټ نه بغیر د پاریز نه بغیر د هر څه شي
صحیح شو
اول یو دوه ورځې مونږه خېټه دمر او باندې عادت نه خنه لګي هغه نه پاتې انسان په عادت شي به پر خوله نه شي
دونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دا سره نه درې ساته خبري خبرونه په دې ځای باندې پای ته رسیدې ما خام شپک بجې به یو اړبیا زمنګ همکاران تازه او مهم خبرونه سره تاسو وړاندې ازيږي د ورځې کې غواړي ځان د سیمه نړۍ نه خبر کړي نو دی ریډیو په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړول شي زمنګ د خبرونو رسو به تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري زه شعیب زاده سره د دې پروګرام پروډوسر ماو شلیل او انجنیر ایرن تاسو نو غواړم اجازه خو ورځ مناسب شه د لوی الله پامان